ګرانو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. نن د ګول ورځ د سره اتلسم کال د اپریل دیر شمانی ته ده او وختونه شوې دي په اسلام آباد کې د شپې لس، په کابل کې دي نهه نیمې، په واشنگټن ډی سي کې د غرمې یوه بجه ده. د دیوا ټلویزیون خبرونو کې درته زه سمینه احسن
او زه رحمان پدنره
تاسو ټول اوریدونکو کتونکو ته هرکلی وایو. یو شمېر مهمو موضوعات به په دې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خلاول د نن د ورځې د مهمو خبرونو سر ټکی
د افغانستان په سرخار کابل کې په زمګي چودنو کې د نه خبر اعلانو په ګډون پنځه ویشت کسان وژل شوي دي. د افغانستان د نه حمله ذمواري وسلواله ګوند داعش په غاړه غستی.
د افغانستان صدر اشرف غنی په افغانستان کې د امریکا سفارتخانه او د ملګری ملتونو ادارې یوناما سره سره د پاکستان خارجه دفتر او نورو یو شمیر نړیوالو ادارو د کابل د بریدونو غندنه کړې ده. د افغانستان د امنیت ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي چې په دغه پیښو باندې سخت غمجن یو، خو څوک به هم مطبوعاتي ازادۍ باندې حملو سره دغه ازادي نشي ختمولی.
او پرون د خیبر پختونخوا په سوات سیمه کې د پختون ژغورنې غورځنګ جلسه د دې وخت تر ټولو لویه جلسه ګڼل شوې ده. د جلسې برخوالو ګواښ کړی دی چې په پاکستان کې به نور هم احتجاجي مظاهرې کوي او غوښتنه کړې ده طالب وسلوال دې محاکمه کړی شي.
دا د دین علاوه یو شمېر نور مهمه موضوعات هم موږ تاسو لپاره په دې خبرونه کې راوړي دي. موږ سره اوسئ.
تاسو به نن دا خبری خبرونه د انټرنیټ لارې هم کتلی شئ. زمونږ ویب سایټ دی www.voadnews.com او زموږ فیسبوک وی او ایډیو باندې هم دا خبری خبرونه نیخ باندې روانه ده. خپل ملګرو سره شریکه کړئ، دا پاڼه خوښه کړئ او په دې باندې تاسو خپل نظر هم وړاندې کولی شئ. نن په افغانستان کابل کې دوه ځانمرګي حملو کې نه هیڅ کسان وژل شوي دي چې نه پکې خبر اعلان دي. د افغانستان په تاریخ کې په یو ځای د خبر اعلانو د وژل کېدو دا ټولو خنړې یو لوی پیښه ګڼل کیږي. ریم ګل ساروان د وایس اف امریکا شنا څنګه خبريال دي د پیښه ځای ته ورغلې دي او هغه خبريالانو تپوس کړل دي څوک چې په دې پیښه کې وژل شوی دي. رپورټ ول نسو.
د چاودنې د غک په ورېدو ګنشمیر خبريالان د پیښه ځای ته ورسیدل خو ټول بیرته راستانه نشول، نه هتنه وژل شول. د ازادۍ رادیو درې خبريالان سباون کاکړ، عباد الله حننزای، محرم دورانی د دې پیښې له قربانیانو نه دي. دا د ازادۍ رادیو خبری څانګه ده. ازادۍ رادیو نن په دغه پیښه کې درې خپل خبريالان له لاسه ورکړل. دا خونه هم د هغه خونه ده چیرې چې سباون کاکړ به کار کاوه. د سباون کاکړ دواړه همکاران دلته دي او دا د سباون کاکړ میز او چوکۍ ده، د کمپیوټر ده. سهار له همدې ځای خبری پوښښ لپاره د چاودنې ته تللی و چې خپله د چاودنې ښکار شو. ابراهیم صافی هم د ازادي رادیو خبريال او د سباون کاکړ همکار دی. د سباون کاکړ ټول تصویرونه موږ ته راخی. ازادي رادیو دوه نور همکاران عباد الله حننزای او د درڅنګ محرم دورانی هم له لاسه ورکړی ده. د ژوندون تلویزیون خبريال هارون ناصری له پیښې روغ وتی.
چې لومړی پیښه واقع شوې وه اتنیمې بجې موږ ساحې ته ورسېدو. پولیس موږ کارتونه چک کول. په یو لس متره لرې موږ دغه ځای ته قرار لرو چې دلته یو بله چاودنه درنه رامنځته شوه. دوړې او لوخړې پورته شوې چې موږ وړاندې لاړو. دولس دیارلس کسه همداسې پراته وو او اکثره یې ژورنالیستان وو.
په دې پیښه کې د ترو تلویزیون، د ایف پی اژانس، مشاله او یک تلویزیون خبریالان او کمرمینان هم وژل شوي دي. نن برید په رسنیو مخامخ برید وو. دی پی کی ګڼ شمیر هغه خبريالان پاندېښنه کې اچولي چې له چاودنو راپورونه چمتو کوي او خلکو ته یې رسوي.
دا تر ټولو وحشیانه او بزدلانه حمله ده. دوی غواړي په دې ډول بریدونو او دغه سې ترهګریزو بریدونو سره د بیان د ازادۍ مخنیوي وکړي. مګر زه د یو خبريال په توګه دا وایم چې هیڅوک نشي کولای د بیان د ازادۍ مخه ډب کړي.
د خبريالانو مدافع بنسټونه دا برید غندي. دا برید رسنۍ او د بیان په ازادۍ برید بولي. دوی وای رسنۍ خپلواکي دي، خبر رسونه کوي او تر هدف لاندې نیولې جنگي جرم دی.
رسنۍ باید په دغه مسایلو په ترڅ کې خپل امنیتي تدابیر ونیسي او خبريالان خوندیتوب د هر گزارش او رپورت نه مهمه ده.
د هیواد دشمنان قصدن غواړي یو داسې ټولنه چې هغه خپله بې طرفي په عمل کې ثابته کړي او د افغانستان د خلکو د خدمت مصدر ګرځېدلي، دغه فیصله د حمله لاندې راولي.
دا لومړی وار دی چې وی چاودنې خبري پوښښته ورغلي خبریالان د بلې چاودنې ښکار کیږي. په افغانستان کې خبریالان د اوسني وضعیت اندېښنه ښیي او وایي چې د خبریالانو په نښه کول دا د ازادۍ پر بیان مخامخ برید دی. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
دا واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
تاسو د کابل د حمله په حق لا د رحیم ګل ساروان دغه ریپورت واوریدلو. به هم لیدلو د افغانستان صدر اشرف غنی په کابل کې د امریکا سفارتخانه د ملګری ملتونو ادارې یوناما او د پاکستان خارجه وزارت لخوا هم د دغه برید او د دې سره چې کوم نور بریدونه په قندهار کې شوي دي د دوی غندنه کړې ده. او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ویلي دي چې دغه شان بریدونو سره بعد د بیان ازادي مخه ونه نیول شي. زمون همکار ارباب محمود علی د نړیوالو مشرانو خبرګون راټول کړی دی.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په هیواد کې بریدونه غندلی دي. د صدارتي ماڼۍ لخوا په یو بیان کې ویل شوی دي چې بې ګناه ولس، په جماعتونو کې عبادت کوونکي، قامي او سیاسي هلې ځلې، خبریالان او د وینا ازادۍ باندې بریدونه ټول جنگي جرمونه دي. د افغانستان خارجه وزارت کې د سیاسي چارو مشیر حکمت خلیل کرزی په خپل ټویټ کې لیکي چې نن د لوی خفقان ورځ ده. نن زموږ تکړه خبریالان او زموږ خواږه ملګري په برید کې شهیدان شوي دي. هیواد یو وار بیا په ویر کې دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په ټویټ کې د کابل برید غندلی دی. دی لیکي په برید کې زړور خبریالان او عام خلک وژل شوي دي. دی وایي زه د خپلو خلکو د کورونو او د مطبوعاتو سره خفغان کې شریک یم. څوک هم د صحافت ازادي په حملو سره نشي ختمولی. په کابل کې د امریکا سفارت هم په افغانستان کې د دوی په وینا وحشیانه بریدونه غندلی دي او د ترهګرۍ په خلاف یې د افغان ولس او د ولسمشر اشرف غنی سره مرستې یو وار بیا تکرار کړې دي. سفارت وایي دوی د ځپلو خلکو د کورونو، ملګرو او همکارانو سره په دې غم کې شریک دي او زیاتوي چې په کوم ځای کې میډیا په خطر کې وي هلته نور ټول بشري حقونه د لا نور زیات خطر سره مخ وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د ډلې یا د یونما مشر تادیمی چې یماموتو د بریدونو په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او ویلي چې د صحافت د ازادۍ د نړیوالې ورځې وړاندې په ارادتن د خبریالانو په نخښه کولو باندې سخت راپارېدلی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی یماموتو زیاتوي چې د دې حملو هیڅ جواز نشي کېدلی او بریدګرو او د دوی مرستیالانو ته د دوی د کړو سزا ورکول پکار دي. د پاکستان خارجه وزارت په خبر شوی بیان کې په افغانستان کې بریدونه په سختو ټکو کې غندلی دي او ویلي دي چې د پاکستان حکومت او ولس تخپلو افغان رولونو سره په دې غم کې شریک دي. بیان زیاتوي چې پاکستان په هر شکل کې ترهګری غندي او د ترهګری ناصر د ختمولو په خلاف جګړه کې پر عزم دي. د یورپی کمیشن وایاند ویلي د بدمرغه د ورس شروع یا د خفغان نه وشوه. د زیاتوي چې په جنگ کې هم څه اصول وي. عام بیګناه خلک او خبریالان چې د خپل سر پروا نه کوي او د خطرناکو او ګرانو ځایونو او حالاتونه خبرونه ولس ته رسوي دوی چره هم نه دي په هدف کول پکار. دی وایي یورپی کمیشن او یورپی اتحاد د افغان ولس او د نړۍ د خبریالانو سره ملګری دی. د خبریالانو د تحفظ اداره یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په کابل کې د بے ګناه خلکو او خبریالانو وژنه غندلې ده.
د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
We'll be right back.
په پاکستان کې د فریډم هاوس او ریپورټر ود اوټ بارډرز لپاره کارکونکي وتلې خبريال اقبال خټک وای په دې هیواد کې د اظهار په ازادۍ باندې پابندې شته دي او په دې باندې فکرمند دي. دا خبره هغه ډېر ډېر تیر نه کړې وي. هم نن په کابل کې د دې ځانمرګي حمله وروسته په خبر کې خبر اعلان فکر څه کوي او دا هغه ستونزې د کابل د خبر اعلان مشان ولې دي؟ دې جواب د حمد الله په ریپورت کې اورو.
ګران اوریدونکو، په کابل کې چې کوم نن دوا پرله پسې بمبي بریدونه شوي، صحافیان چې پای کې کیمرامینان او فوټوګرافران هم دي هغه په دې کې وجل شوي دي. په دې سیمه کې جرنلستانو ته د کار په مخه باندې سخت چیلنجونه راپیښ دي چې یو پکې ډېر لوی د امنیت دی. دا اوس موږ سره د پېښور درې وتلي خبریالان ولاړ دي. د دوی سره به خبرې کوو چې دا مشکل څنګه دی او صحافیان د دې مقابله څنګه کولی شي. محمود جان بابر په پېښور کې د شخصي ټلویزیون جیو سیمه ایز مشر دی، دوی سره به خبرې وکړو.
اول خبره خو دا ده چې کابل یوازې زما په خیال یو داسې ځای نه دی چې هلته دغه قسمه پېښې کېږي. د دې نه مخکې پېښور چې کوم دی نو هغه په دې حقله باندې ډېر زیات متاثره پاتې شوی دی. تاسو وګورئ نو په پېښور کې هم ډېر صحافیان شهیدان شوي دي او دا خو یو نوې طریقې کار او د هغه خلکو چې د چا خبر به نه نشر کېدو نو هغې به دا صحافي ټارګټ کولو دې لپاره چې هغه هم پرشرایز کړي او هغه دې ام یری چې کله د هغې په حق باندې کله رپورټنګ کېږي نو دا صحافي دې ویرولی شي چې هغه به حقیقت نه وایي، هغه به د حقیقت نه لرې وي. څنګه چې په هر جنگ کې دا ویلې کېږي چې کله دا قسمه جنگونه کېږي نو د هغې ټولو کې پیله چې ټولو کې کومه ټریجډي وي نو هغه ټولو کې پیله رښتیا وي. نو دا صحافی د دینه منی کول چې هغه دی رښتیا او نه وي، هغه دی حقیقت ته ځان اونر رسي او هغه دی خپل ژوند په اړه باندې ویریږي. او دا صحافیان دی رول په کې یوازې د دې دهشتګردو کردار نه دی، په دې کې زموږ د خپل حکومتونو کردار دی چې زموږ تر اوسه پورې یو صحافی چې کوم وجلې شوی دی په پاکستان کې د هغه قاتل ته سزا نه ده ملو شوی. په افغانستان کې هم داسې قانون نشته.
انعام الرحمن په پېښور کې د پی سینیئر فوټوګرافر خبريال دی، دې بر سره دوی په دې کې نن ملګری هم وجل شوی دی. انعام، تاسو چې کله داسې بمی چودنې لځې نو ستاسو امنیتي تدابیر هغه د مخکې نه خپلوي که نه بس
ورځئ؟ انتهایي افسوسناک واقع شوی ده. دې کې زه دا ویلی شم چې دا انسیډنټ شوی دی د ټوین بلاسټ په هغه کې. دې حوالے سره سټینډرډ ایس او پیز جاری شوی دي چې په هغه باندې زموږ جرنلستان زموږ غلطي ده چې موږ پہ عمل نه کوو. مونږ عمل نش کو صرف دې د وجه نشو کولی چې هر سړی غواړي چې هغه زر تر زره خپل چې دی نو ادارې ته هغه خبر هغه په فوټو شکل کې هغه په تصویر شکل کې هغه دې ورسوي. زموږ پکې یو نږدې ملګری ټول ملګري زموږ جرنلستان خو دا زموږ د دوڼو سیمو پاکستان او افغانستان چې چرته چې دی وار اگینسټ ټیرر روان دی د هغې کې حکومت ویلې شي نور پارٹیاں چ ویلے چې د چا خبر د چا د مزاج مطابق خبر نه راځي. هغه همیشه کوشش کوي چې جرنلستان ټارګټ کی هغه کې مختلف خلک اوچتل کیږي، هغه کې چې د نور کم خلک چې سرکار سره تعلق نه لري کداغي خبر نه مل هغه ته داغي خبر نشر کیږي نه، نو هغه باقاعده جرنلست ټارګټ کوي چې داغي د وجہ چې د نو دا خبر بچ دي نو هایپ بوالي او ټول دنیا کې به هغه پیلاویږي.
ډیر مننه. زموږ سره نثار محمد خان صاحب فری لانس جرنلست تل سینئر خبريال دي.
کدی کې مونږ ګورو نو لوی ادارې چې کوم دي الته کې د خبريالانو باقاعده انشورنس شوی وي، هغه ته د هغه په نقصان باندې د هغوی ته معاوضه ورکړی کیږي. ولی مونږ دا هم ګورو چې دلته اوس لکه وړې وړې ادارې دي، ټی وی چینل دي، ریډیو دي، ورځپاڼې دي چې په هغې کې بیا هغسې د خبریالانو د انشورنس په حواله د هغوی د ژوند د تحفظ په حواله یا د هغوی د کورنۍ یا د بچو دپاره په راتلونکي کې څه داسې د معاوضې یا د هغې د پالنې دپاره یا د تعلیم دپاره څه داسې اقدامات، نو هغه په ډېرو ادارو کې نشته.
ډېره مننه ستاسو درې وڼو خبریالانو. ډېره مننه د وایس آف امریکا سره خبرې. حمید الله، وایس آف امریکا، ډیوه نیوز، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 2015 003.
وایس امریکا ډیور ډیو پولیسو ته خبري خبرونه کې د تیوار بیا سلیم شوی وي. ځینې مهم رپورټونه لا نور هم پاتې دي. خو پاکستان کې قید ډاکټر شکیل افریدی دوست په خبر جیل څخه یو بل جیل ته منتقل کړل شوی دی. ډاکټر شکیل افریدی تاسو پیژنې چې د پاکستان په قید کې د یو په هغه باندې د ځای تر هغه تنظیمونو سره د کومک تورن حقیقت هم دا دی کنه حقیقت بل څه دی په دې باندې ځان پوه زموږ خبریال بیروز خان صاحب زموږ سره په سټوډیو کې ملګری کیږي. بیروز خان صاحب سلیم شه. اول تپوزار چې دی په پیښور جیل کې ساتل شو د پیښور جیل نه اډیاله جیل ته ولېګل شو. علت څه کېدې شي؟
دا هغه چې کوم وکیل دی قمر ندیم نو هغه هم دا ویلي دي چې د سیمکان دا پیدا شوی دی چې شکیل افریدی به پرېږدي نور به خوشې کېږي. او څه داسې حکومتي چارواکو هم اخبار والا ہوتا یا دا رائٹرز دغه سٹوری چراغ لیدا اغیت اغیت هم دغه منل دی دا سی وچ مخ کی خوش اوس دیو ته د سکیورټی دغه جوړ کړی دی چې ګندې په خور جیل کې طالبان او دغه نور ترګر ډلو خلق ته په جیل کې نو دته ژوند ته خطر ده. کله چې طالبان بالکل هغه زور نو دی اومدلته وساتو کار سمر امریکای ورته وی یا د بشری حقوقو تنظیمونو د پاکستان دغه ادارو نه غوښتنه کوله. اوس داسې ښکاري چې تر اوسه خو په که وګورو ورته نو د امریکا لخوا کوم داسې ښکاره غوښتنه یا ښکاره دباو نه ښکارېږي. ولې د پاکستاني اوبخې د امریکایي چارواکو پاکستان ته په نږدو کې تګ چې کوم دی یعنی دغه هم ښایي د نورو غوښتنو سره د ترهګرو ډلو خلاف د پاکستان نه یعنی د هغې نه لاس اخیستل د هغې روزنه او د هغې کومکونه بندول یو خبره وه. پکې دا هم وه ځکه چې دا د صدر ډونالډ ټرمپ د الیکشن کمپین برخه وه. هغه چې کله د انتخابونو دپاره خپل کمپین کو نو هغه ویلي چې زمونږ د نورو سوزونو سره پاکستان سره نورې قصې هم خو ډاکټر شکیل افریدی چې دی څنګه چې مونږ وویل په خبرو کې دلته ورته دوی ډاکټر هیرو وایي. او ځکه دا ډاکټر هیرو ته وایي چې دا د اسامه بن لادن په موندلو کې د ډاکټر شکیل افریدی غټ لاس دی. بیا د پاکستان نه چې به غوښتنه وه پاکستان ته به ویل چې ته یو خو د ترهګرو خلاف زمونږ ملګری او د ترهګر په موندلو کې د امریکا مرسته دی ډاکټر وکړه او نو ته هغه په جیل کې واچوه. او هغه مثال پته په اپټآباد کې چې یو سیټل ډسټرکټ دی د صوبه پښتونخوا برخه ده د اسامه په موندلو کې کوم د ویکسین کمپین چې دی وچلو د بلډ یعنې د وینې هغه واخیستې نمونې واخیستې د اسامه بن لادن د کورنۍ. بیا د هغې نه ده خبره پښتو کې متل چې د ګډ په ویښتو ولګوله دلته اسامه بن لادن اوسیږي او بیا اصیلز هغه وکړو. نو پاکستان ته ویل چې عجیبه خبره ده یعنی دوه مخې پالیسي ده یو پله راسره ملګری بل پله د هغه خلاف داسې هغه دې واخیسته چې د ګڼي د ملک د مفاداتو خلاف د کار کړی دی.
او بارس خان سے پدبان حقیقت دادی چی تورنہ ہم دادی پدی تورنہ کی دے قید دے کنا تو پنور قیرنو کی تورنہ کی قید دے ظاہر خو تا سنگ ویل دا سی پمت با تو کم دا سر اغلی دی امریکہ نم دا سی فکر کئ خو اصل حقیقت کی تورنہ پد سری
دغم دی دا وے خندا خبر دل چی کم دروش کال قید ورک نو دا د پولیٹیکل ایجنٹ لخوا ورکل شو یعنی د خیبر ایجنسی چی کم انتظامیہ دا او اغي دا ویل چې د دا چې کوم ترهګری ډلې دي خصوصا منګل باغ او دغه خلک دوی ته مالی مرستې کولې په دې کې یعنی د ترهګرو ډلو ته د مالی مرستو په وجه باندې د هغې چونکې کومک کو نو دلې پکې دغه سزا ورکړه. خدې چې د دې چې بیا چا مقدمه کوله سمیع الله فریدی وکیل هغه د ترهګرو ډلو لخوا وجل شو. جماعت الاحرار داغه ذمہواری واخسته تاریخ طالبان داغه ذمہواری واخسته او د ټلیفون خبره ده هر چا ته اوس دا خبره معلومه ده چې دا گیم د چا دی د چا او د څنګه وشول د پښتنو په دې خبره باندې دا وسنۍ خبره ډیر د اوګد نه دا گیم را روان دي. نو در پاکستان د استخباراتو گیم او اسرور او ټول داغه غکړی یو یو خلاصيږي یو دې زل راځي
نو چې کله دې د ترهګرو ملګری دی مثال فاینانسینګ کوي نو ترهګر ډله ولې دې وجنه ځکه وایي دا وکیل مو ولې ځکه ووایي چې د زمونږ د دشمن دلته کې دی د پاکستان ریاست مفاد تړلی دي دغه سره د امریکې سره په ملګرتیا په دې ځي چې زه د ترهګرۍ خلاف لګیم دلته کې بیا ته ډاکټر دغه چې کوم دی هغه هم وژل کېږي او ډاکټر افریدي هم په جیل کې اچول کېږي دغه ټول هغه دي ما څنګه ویل چې اکړې دي اوس یو په یو خلاصېږي روانه خبر دی ته
او تاسو ویل چې یو خدا د چې ډاکټر شکیل افریدی یو طرف تر ریاست د ریاست دیولې د گرفتار کړي د بل طرف طالبان یا دهشتګرد دا و چې د هغو چې کوم مشرتابه وو یا د هغو چې کوم هم خیاله هم فکر وو یعنی القاعده مشر اسامه بن لادن نو هغه په نیولو کې د کومک کړي د هغو هم دښمن دی د ریاست هم دښمن دی امریکایان څه فکر کوي تاسو په شروع کې ویل چې هغه تل د هیرو ویل کېږي او تم څه کېږي چې هغه بګنی پریښودل شي د اړیالن څنګه چې قمر ندیم ویلي دغه وکیل
اغه چې کوم بنیاد ورکړی دی قمر ندیم نو هغه دا وای چې د اوس د خوشکېدو نه علاوه بل یعنی بلارم کې امکان هغه خوده لري چې د بصری حقيقي وجه سخی وجه د خی چې کله د درویش کاله د قید سزا ورکړل شو نو هغه په 2010 لسم کې عدالت هغه سزا چې کومه ده هغه غیر قانوني وګرځول نو دا سزا نه دا نور سزا چې دی پکې لګیاو دی پکې جیلو په دغه تر هغه ډله سره پمرستو دغه کیسونه په د باندې نو اوس د دې دوي چې بیا د نور د اکلیمنسي او ټکی استعمالي یعنی چې کوم مافي ورکړل کیږي په قیدی ته وایي چې د هغه مافیانی ورته دونه ورکړل شوی دی د وکاله ال چې د تیر کړل بلجیر کې نو مطلب دا چې د خپل سزا پوره کړی دا
سم ده
نو ځکه هم د نور د ساتلو
غنښته سب بنیاد نه پاتې کیږي بیر اوسه ډېر مهرباني ساسو ګران لیدونکو شکیل افریدی د وکیل قمر ندیم سره تیر ونه منګه خبرې کول نو یو ته بوس پد دا کړو ساور سره پتی رو شپو کالو کې ملاقات شوه دی نو هغه وینا د پاکستان د قانون تر مخه وکیل ته اختیار دی چې هغه قید تلر شي او د خپل کلاینټ سره یا د خپل څوک چې دا مدعي دی هغه سره وویني هغه ته د اجازه نه ورکول کیږي مار ته پوسو کو ولې نو هغه شی مونږ ته بهانه کیږي په قانون کې داسې شغه مختلف بانو لاندې البته هغه ویل چې شکیل پر دې عام اخبارونه ټلویزیون چینل ریډیو نه لري ساتل شوې ده د خوراک په اړه هم څه سب کر معلومات نه لري خو شکیل پر دې خزو بچي وای چې هغه ټیک ته وکړه چې د جیل نو څه خوشی شین او قبر دیم وي زه ته پوسو کوم چې هغه څنګه نو درته ول شي هغه ټیک ته خزان نه پکوټه ساتل شوی دی د ډاکټر شکیل افریدی په خپل با پراتلونکو خبرونه کوم تاسو حال درکو ډیر وسلو سه
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com
ګرانو کتونکو او اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه په ټلویزیون کتلی شئ د ډیوا ریډیو په ویب سټ د ډیوا په فیسبوک او د ډیوا په یوټیوب باندې هم کتلی شئ او په ریډیو باندې اوریدلی شئ او تاسو بوزو بلوچستان ته چرته چې نن څه تقریبا دریم ورځ ده چې د هزاره ټولنې ځینې خزي د ولګي په هړتال باندې ناستې دي او په دې کې یو جلیلا حیدر چې په خپل وکیل هم ده هغه تر مرګ پورې د ولګي د هړتال اعلان کړه دې تر سوچي د هزاره ټولنې ته تحفظ ورنکړې شي د بلوچستان پسیما کې تفصيلي ریپورت په حمید سمسورنا اورو او ګورو
نن د کوټي پر جنوامت سړک باندې ټوله دکانونه تړل سوي وو تیر شپه نا وخت د کوټ شار پر جنوامت سړک باندې ناصرګند د وسلوالو ډزې وکړي چې پترس کې درې دکاندارانو وژلي وو د کوټي د انډستریل تانی د پولیسو عالی رتبه مشر وویل چې بریټکونکو پر موټرسایکلو باندې سپاره وو دوی پر 15 دکانونو باندې ډزې وکړي بریټکونکو له پیښو وروسته په تیښته کې بریالي شو پولیس ودیته د پرکېزو پیښو هدف وجنوي دکاندارانو د ویری له سبب زخه خپل دکانونه نو خلاصوله
شروع ہو گئی تو میں بھائی نے کہا کہ شٹر بند کر دو جیسے شٹر بند کیا تو فائرنگ شروع ہو گئی تو اس نے اپنے کو بچا لیا لیکن اللہ نے حفاظت کر دی.
مجناسو درا کے نو لگے دی نا ببر ڈز پائل سوے رو رات ویل چی شٹر وتڑ ما شٹر وتڑی ڈز پائل سوالے مج بچ پاتسو اللہ می حفاظت وکڑی. په کوټه شار کې په تیرو درو شواروزو کې د شار په بیلابیلو سیمو کې پر دوکانو باندې د ډزو دا دریمه پیښه د سره مسته کوي چې تر اوسه پورې شپږ کسان وژل شوي دي درې بیا ټپیان دي. تر دې لمخه د کوټې پر جمال الدین افغاني سړک باندې هم پر دوکان باندې ډزې وسوي چې د شیا مسلک سره اړه لرونکي دوه د هزاره کې پیلې وګړي وژل شوي وو. د جمعې په ورځ باندې پر تورې سړک باندې د یو دیني عالم ورور خپل د پرچون پر دوکان باندې وژل شوی وو. د دغه پیښه په ضد باندې د هزارا قبیلې سره اړه لرونکي د مدني ټولنې جلیلې حیدر ډوکیټ د کوټې د مطبوعاتو کلب مخې ته نن په دویم ورځ باندې هم د نو خړولو احتساب روانو. دی ویل چې د کمی عملیاتو پر پلان باندې ولې عمل درآمد نه کوي.
ہمارا خون کیوں بہایا جا رہا ہے؟ ہمیں کس جرم میں قتل کیا جا رہا ہے؟ ہمارا صرف یہی مطالبہ ہے کیونکہ ان کے سیکیورٹی فیل ہو چکا ہے. جتنی زیادہ چیک پوسٹیں ہوئی اتنے ہی لوگوں کا قتل عام تیز
ہو. کم جرم کھڑے دی دوی په امنیت ورکولو کې پات راغلی دي چې څومره امنیتی پوسټ یې زیاته جي د غوم رز مشکل عام زیات سوي دي. نکټه د څه د پاره جوړه سوي ده؟ د کوټ شار د ژغورنی پلان چیرې دی؟ په روانه میاس کې په کوټ شار کې ادبي وشنی ډیر زیات سوي دي. د شپږو پولیسو په شمول ټول ټال درویس کسان وژل سوي دي چې په دوی کې پنځه د هزاره کپیلې وګړي شپږ عیسایي لږه کې څلور له سنی مسلک سره اړه لرونکي وژل سوي دي. امیت سمسور وایس اپ امریکا دیو ریډیو ټلویزیون کوټا.
دا د وی او ای دیو خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دیو په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې ده voadivanews.com. هیر یې نه کړئ.
د پختون تحفظ مومنت یا پختون ژغورنې غورځنګ مشرانو پرون په سوات کې جلسه کړې وه. په دې جلسه کې هغه په پاکستان کې په پاکستانی فوج بیا تور لګولې و چې د خلکو په اغوا کولو کې یا په زور به در کولو کې کړ دي او د دې لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړل شي چې تحقیقات وشي. هغه ویلو تر هغه پورې به دا تحریک روان وي تر څو پورې د غوښتنې منل شوې نه دي. د پاکستان پوز سم د ټکا دي ته ځواب نه دی ویلي. خو په وروستیو کې په پېښور کې د پاکستان د پوز کور کمانډر ویلي وو چې دا تحریک ځینې غوښتنې جایز دي او مونږ د مذاکراتو یا خبرو اترو دروازې پرانستې دي او دای هم ویلي وو چې پوز کوشش کوي چې ځینې خبرې د ومنل شي. د پاکستان په ځینی ریاستی ادارو کې په دې تحریک باندې نیوکې هم شوې دي او دې ته د دښمن سازش هم ویل شوې ده. پرون په سواد کې جلسه شوې وه. سواد کې داسې جلسې په تیرو څو کلونو کې شوې دي کنه او دې جلسه نرستو پاکستان کې مطبوعاتي ته په نظر ګوري. فیاض ظفر په ډیوا په سواد کې ډیوا خبریال دی رپورټ راکوي.
نوشرون صاحب زړی غوښتنې چې دوی کم په لاهور یا د پېښور په جلسو کې کړې وې زړې غوښتنې هم هغه د سواد په حواله باندې دوی دا غوښتنې کړې وې چې دلته دې فوجي چاونی چې دا هغه دې نه جوړولې کېږي ولې چې دلته سواد کې ځمکه کمه ده او په دغې فوجي چاونۍ دپاره دوی د خلکو نه ډېره زیاته ځمکه نیولې ده دغه ځمکه د خلکو ته واپس کړی شي. دویم غوښتنه دا کوله چې د سواد نه دې امنیتي عسکر واپس لاړ شي او د ټولو غټو غوښتنه یې دا وه چې کم بې درکه کسان دي د دوی سره نو هغه کسان کې چې کم کسان بے گناہ دی اغه خلاص کړي کوم کسان چې دوی وي چې دا ککړ دی په تر هغه کې نو تاسو کسان دی عدالت ته پېښ کړي چې په دغه کې کوم سزاوار کسانی ککړ کسانی نو هغه کسان دی عدالت نو له سزاوار کې کسان چې په دغه کې بے گناہ دي نو عدالت نه دی اغه خلاص کړي. اور سره دا وی چې مولانا فضل الله چې کوم دا کپندې زګی دلی تاریخي طالبان پاکستان مشر دی وی چې دا او د ریاست چې دینو دا یو کسان دی او څنګه چې دی وخت کې احسان الله احسان مسلم خان او محمود خان د ریاست په خاص ځکه ناشتي نو سمې اشته پس په تاسو وګورئ چې فضل الله په هم په هغه ځای کې ناشوي او دغه وی چې په سوات کې کوم تر هغه ری شو شو نو دا تر هغه په خپل نو راغلی خو دا ریاست خپل کسانو دورا وستي او دوی تر هغه ری کړی دا هغه چې د پارټي آزاد کمیشن جوړ شي چې هغه دا خبر خلکو ته ښکاره
حکومت خبر میڈیا سره کړی دی خو چې دا محمود خان او مسلم خان او دغه شان نور ښکار کمانډران د دې پاک له باندې معلومات شته چې دا چیرته دی
دا سواد کی کلا فوجی آپریشن شروع کیے دو خلق کڑول کیے دو پہاڑی وقت کی فوجی نیوز اخبار خبر مسلم خان او محمود خان فوج دی اخبار کی چکم خبر راغے مازیگر دا ایس پی آر پریس ریلیز جاری کو تصویر مسلم خان او محمود خان پہ د سوات نه د تخلیدو په خپانه فوج چې دینو د دواړه کسان نیولې دي او دا اوس سر دي خو بل اړخ ته دلته د سوات کې کوم سړندارو دا وو نه دا و چې دوی د مذاکرات لپاره غوښتي او دا غوښتي نیولې دي بار د دې پته کوم ته نه لګي چې هغه څنګه نیول شي خو ایس پی آر خپل پرسلیس دا ویلو چې مسلم خان او محمود خان مو دی ویلو زمون سر دي او اوس هم دا د امنیتي اسره سر دي خو دا لا نه ویل کی چې دوی چرته دي او دوی په کله فوجیت الفند پېښ کی یا نه پېښ کی
سمار ډېر مننه فیاض ظفر صاحب
ډېر مننه جی
دا واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ
دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com
هیر یې نکړی
قبائلی سیمو کې د چیک پوسټونو مسله لا پوره توګه باندې نه ده هواره شوې ځینی چیک پوسټونه د فوج نه وس علاقائی امنیتی ځواکونو ته حواله کړې شوې دي خو سړنکاران په دې نظر دي چې دغه کار حکومت ته ډیر مخکې کول پکار وو ولې چې ډیر مخکې نه خلک واپس خپل کورونو ته تلل شروع شوې دي نو پکار دی چې دغه چیک پوسټونه هم د وخت نه د علاقائی امنیتی ځواکونو ته یا لیست ته حواله کړې شوې وي په دې موضوع باندې سیډنیز رپورٹ عرفان اللہ جان نورو
د پوز پخوانی افسر او د دیپای چارو چړنکار برګډیر ریټایر محمود چا ډیو رادیو او ټی وی سره په خبرو کې ویل دي چې پوز لدا کار ډیر مخکې کول پکارو دی ویل
او د بابا شهر چې په دې باندې یو کوټه سستی هي ودا کني دا پکارو چې ډیر وخت نه مخکې سیول انتظامیه ته لا په حواله شوی او چرته کې پولیس او چرته کې ایف سی دوی چیک پوسټونو باندې پکارو چې فوج چې کوم دی هغه خپل کار لپاره جدا شي
د نوموړي نمې چې کله د پښتنه وکړه چې آیا تاسو غنی چې په قبایلی سیمو او ملکن ډیویژن کې امن پر ځای شوی دی نو دې راته په جواب کې وویل
رسل جواب شهر کې پټول فاټا کې او دغه چې کوم د ملکن ایریا دا پاره کې امن راوستي شوی دی اوس دې داسې چیک پوسټونه دي چې هغه ضروري نه وي نو په کار دي چې ختم کړي او کوم چې داسې بیا وي نو هغه سیول انتظامیه حواله کړي او فوج په کار دي چې هلته کې وي او څه وخته پورې چې په کار وي نو زما په خیال دی کې هیڅ بدلی نشته او دا یو پروسس دی یو طریقه ده
د پاکستان پیپلز پارټۍ مرکزی مشر او د باجوړ ایجنسی نه په خوانې د قومي اسمبلی غړی سید اخونزاده چټان وایي مسله د چک پوسټونو ختمول نه دي بلکې په دغه چک پوسټونو ولاړ کارمندان پر رویه کې بدلی راوستل دي دی ویل
مسله د چک پوسټونو نه ده مسله د رویو نه ده په اسلام آباد کې چې ته پارلمنټ لا جس ته راځي د بلوی ریا نو ته به د پنځو ناکو نه تېرېږي د پنځو چې پوسټونو نه به تېرېږي خو د هغه پنځو چې پوسټونو نه تېرېدل دا ستا په صحت باندې ستا په ذهن باندې ستا سر نه اچوي ځکه چې هلته د خلکو سره رویې ټیک دي زمونږ چې کوم چې پوسټونه دي په هغې باندې زمونږ د خلکو سره رویې چې کوم دي هغه خرابې وي که یو چې پوسټ یم خلکو ته به دې تکلیف وي او که سل چې پوسټ یم خلکو ته به دې تکلیف وي زه دا سوچ کوم چې که په اسلام آباد کې دا من دپاره نه چې پوسټونه ضروري وي نو په پاټه کې هم ضروري وي دوی دې مهرباني وکړي چې پوسټونه زمونږ ته نه کموي په چې پوسټونو باندې ولاړ خلک چې کوم دی هغوی ته د یو ټریننګ ورکړي چې دا زمونږ خلک دی دا زمونږ عوام دي دا زمونږ تور سړی دی دا زمونږ ورونه دي ته دوی زورونه دغه ته ولاړ شي
نوموړي وویل چې په ټولو قبایلي سیمو کې ډېر خراب حالات تیر شوي دي او پوځي کارمندانو له به اوس په دغه چک پوسټونو باندې د اولس لونه ګټل وي دی وایي
دا د عوام راشي او دا په تا باندې اوري نو چې ستانه اوري نو چې دا په ذهن کې ستا مطالعه یو ډېر ښه تاسو دي چې زما دا ولاړ پولیس رو یا زما ولاړ خاصدار رو یا زما ولاړ لیوی رو یا دا زما ولاړ پوجي دا هم زما په شانته عام انسان دی نه کې هغه سړی دغه چې پوست نه تېرېږي او د دې د رویې د وجې نه هغه یو تنخ یو تریخ دغه د ځان سره ویسي د افغانستان په خاوره امن نه راغلی دا سوچ کول چې بس مونږ امن قائم کړو دا ماته خام خیالي ښکاري
د یادونې وړ ده چې د کال 2015 نه راپدې خوا د خیبر پختونخوا د شمالي سیمو سره سره په ټولو قبایلي سیمو کې د وسلوالو جنگالو پر ضد شوي پوځي عملیاتو کې د پاکستان پوځ په دغه یاد شو سیمو کې یو شمېر چک پوسټونه جوړ کړي وو چې اوس یې په کې ځنې چک پوسټونه سیول انتظامیه ته د حواله کېدو سره سره ځنې چک پوسټونه سم د بیخه ختمول شروع کړي دي ارپان الله جان وایس اف امریکا ډیوا رادیو او ټي وی باجوړ ایجنسی
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈی واخ پرونه دا که موبایل فون آی پیڈ یا کمپیوټر در سره وی نو وی او اے ڈی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوری دیشه پته دا www.voadewanews.com هیره نکئ
او زویم چې فیسبوک هم هر نه کوي چې فیسبوک باندې خبرونه دا وخت لایب یعنی خپل غره روانه فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا پاکستان د ځواکونو مشر هغلی قمر جاوید باجوا د پاکستان قبایلی سیمو جنوبی وزیرستان ته سفر کړی دی هغه سیمې چې په وروستیو کې د پاکستان د پوځونو مطابق خلته د ضرب عزب عملیات کړی دی او تر هغه وروسته ماته ور کړی دا ولته بیا د بیا آبادی سلسله شروع شوې ده د پاکستان په پوځ په نړیوال کشتور هم لګول کېږي چې وسم تر هغه وروسته خلاف عملیاتو کې دغه او بد تمیز کبھی خو پاکستان دغه تور نور دبی د هغلی قمر جاوید باجوا سویلی وزیرستان ته سفر نور حال بد ډیبل ډیو همکار مجاهد جواد په دې رپورت کې وای
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقانه بسی وای په خیبر پختونخوا کې د فاټا د ورګړېدو چارې پر مخ روان دي او په دې برخه کې شوې پرمختګ د ډاډ وړ دی اباسی د خبرې د ګول یا دوشنبه پورس د شمالي وزیرستان د میرانشاه څخه د لیدنې پر مهال وکړي د ویل حکومت او سیاسي ډلې خیبر پختونخوا ته د فاټا په ورګډېدو کې جديدي او په دې برخه کې چټک پرمختګ تر سترګو کیږي له وزیر اعظم عباسي سره په دې سفر کې د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د خیبر پختونخوا والی اقبال ظفر جګړه او د پیښور پوزي مشر هم ملګری و وزیر اعظم عباسي او د پوز مشانو دواړو په یاد سیمه کې د نویو مارکیټونو د موټرو د ترمینلونو او د غلام خان د لوجستیکی مرکز پرانسته هم وکړه عباسی د قبایلی مشانو یوې غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې میرانشاه منځنۍ آسیا ته د یوې دروازې په توګه ارزښت لري قبایلی سیمې شمالي وزیرستان ته د پاکستان د پوځي او ملکی ادارو د مشانو د سفر پر مهال د اوتمانزو د قبایلی مشانو وویل حکومت باید د ضرب عزب د عملیاتو پر مهال اغیزمنو خلکو سوداګرو او دوکاندارانو ته معاوضه ورکړي شمالي وزیرستان ته د پاکستان د پوځي او ملکی ادارو مشانو وروسته له هغې سفر وکړ چې له همدې ځایه د منظور پښتین په مشرۍ د پښتنو د ژغورلو راپورته شوي غورځنګ تېره ورځ په سوات کې یوه ستره غونډه وکړه ښاغلي پښتین د سوات په کابل میدان کې خپلو زرګونو پلویانو ته په وینا کې د پاکستان په حکومت تور پورې کړ چې د ترهګرو ملاتړ کوي په غونډه کې منظور پښتین له پاو څخه دا غوښتنه هم وکړه چې د طالبانو بیان احسان الله احسان او قومندانان لکه مسلم خان او محمود خان دی محکمې ته راکاګل شي. بلخوا د پاکستان حکومت د پوز په مرسته د یاد غورزنګ سره د خبرو اترو لړۍ پیل کړې ده. تیر اونۍ د پاکستان د پوز یو ستر جنرال او د پېښور کور کمانډر جنرال نذیر بټ رسنیو ته ویلي و چې د غورزنګ غوښتنې ټولې سمې دي. نوموړي په خپلو خبرو کې تور پورې کړی و چې ځینې بهرنۍ رسنۍ او هیوادونه د غورزنګ غوښتنو ته ډېر هوا ورکوي. د پاکستان د پوز مشر جنرال باجوا تر دې وړاندې ویلي و چې د غورزنګ احتجاجونه د چا په لمسون جوړ شوي دي، خو د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم نوم یې نه واخیستی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ته غوږی په د دیوا په ویب سټ، د دیوا په فیسبوک او د دیوا په یوټیوب باندې او د دیوا په ټلویزیون باندې د خبرونه الی دې هم شي. په ریډیو باندې اوریدئ شي. د پاکستان د نوي کال د پاره وفاقي بجټ اعلان شوی دی. په دغه بجټ کې د کر کروندې د پاره یا د زمیداری د پاره ډېری پیسې خو دې شوې دي، خو بیا سړنکاران او زمیداران وای چې دومره پیسې د زمیداری د پاره جدا کول یوخه خبره خدا خود وړاندې نه چې کم ټیکسونه او کم اسانتیاوی حکومت واپس غستې وي د زمیدارانو نه، نو هغه کمه د پیسې نشي پوره کوله. نور تفصیل په دغه خبري الحمد الله ناورو.
د کال 2013 په کلیزه بودیجه کې د کروندګرو سره شوی جمعنې د کروندګرو سازمانونه ډېرې کمې غني. کمی بودیجه کې د کروندګرو د پاره د سل بیلینو اضافي روپو سره د کمی کروندې قرضو خط تر 1.1 ټریلیون 1100 بلین روپو پورې زیات کړل شوی دی، او دغه رنګ د قرضې ترلاسه کولو دپاره د یو کاش یا یونټ پیداوار او ګټور صلاحیت د 6000 تر 5000 روپو پورې راکم کړی شوی دی چې زیات کروندګر د دې ګټه پورته کړی شي. د کر کلی سره تړلې مشینری باندې د مالیه شرح د 0% تر 5% کم کړی شوی ده، او د یوریا په ګډون په تمامو مصنوعي سرو د مالی حد هم تر 2% رقم کړی شوی دی. خو د پښتونخوا د کروندګرو د سازمان یو مشر ظاهر شاه خان وایي
پاکستان کی جداخی مختلف کنفیوژن پیدا شوی دی. دا پر موږ بیا مارو ما هیڅ نه هڅه پاتې پس هغه ټول فارمټ کې هیڅ پکې نشته.
د دې ترڅنګ د کروندګرو سره د مال ساتلو په لړ کې هم حکومت یو شمیر اسانتیاوي اعلان کړي دي. د پرمی کبانو په خوراک تمام ټیکسونه ختم کړي شوی دي، او د نسل د پاره د سخندرانو په امپورټ یا هیواد ته پراوستو 3% مالیه هم ختم کړي شوی ده، او د غرنګ په پرمی خوراک مالیه د 0% تر 5% پورې رقم کړي شوی ده. په فارمونو کې استعمالیدونکي پکې هم د ټیکس نه بهر ساتل شوی دي. هم ماهرین وایي زیاتره ټیکسونه ځکه کم یا ختم کړي شوی دي چې حکومت د دغه صنعتونو نه د سبسډیز یا اضافي پیسو ورکولو پروژو نه هم لاس نیولې دي. ظاهر شاه خان وایي
د اګریکلچر بسیج کې چې زمونږ د ګاونډي ملکونو زمونږ کاسټ اف پروډکشن د دې مونږ دې کې پراول دی زمیدار خپل قیمت چې د ګاونډي طرف کم دی نو په هغه باندې مطمئن نه دی چې د کاسټ اف پروډکشن لا پروډکشن کم شوی دی چې خرچ دې زیات شي دی او آمدن ته کم شوی نو څنګه به هغه خلک هغه اکسپټ کړي.
کروندګر وایي که څه هم د قرضو لپاره زیاتې پیسې اېښودې شوې دي، خو د قرض ترلاسه کولو طریقه اوس هم پخوانۍ او مشکله ده. بله دا چې کروندګرو غوښتل چې د ټیبلونو لپاره د بجلی نرخ 4 روپۍ یونټ وټاکل شي، خو داسې ونه شو. د پښتونخوا د غریزو سیمو د کروندګرو لپاره یو ښه خبر ده چې په الوګانو د فری ټیکس یا منډې ته راوړلو باندې مالیه هم ختم کړل شوې ده. حمید الله، ویو اے، ډیوه نیوز، پېښور.
I'm going to tell you how it works.
The mobile phone, iPad, ya computer da saravi no VOA diva pa internet hum katale au aure deshe.
I'm going to tell you how it works.
Pateda www.voadivanews.com.
د امریکې خارجه وزیر نوې چې جوړ شوی دی، د سیاسي پخوانی مشر مایک پومپیو، هغه د منځني ختیځ سفر کړی دی. په دې سفر کې هغه سعودي عرب ته ورغلی دی، اردن ته ورغلی دی، هغه د منځني ختیځ په مهم موضوعاتو خبرې کړې دي. دغه خبرو کې تر ټولو مهمه د ایران او د امریکا ترمنځ د جوهري معاهده ذکر وو. دا په داسې حال کې هغه دا خبرې کړې دي چې د ایران او اسرائیل ترمنځ یو وار بیا په یو بل ټکونه کیږي. هم نن څو شپې وړاندې د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو مطبوعاتو ته ویلي دي چې هغه د خپل جوهري معاهده په اړه باندې دروغ ویلي او دروغ نه کار اغسته دي. په وروستیو کې هم داسې تورونه ایران پورې کړی دي چې اسرائیل د هغو په کورنو چارو کې لاس وهي او دی هیڅ قسمه دروغ نه دی ویلي. په اردن کې د ایران د جوهري معاهده په اړه د مایک پومپیو خبرې او د هغې نور تفصیل زموږ همکارا سمیر نسل وړاندې کوي.
د امریکا خارجه سیکرټری مایک پومپیو چې د وخت په اردن کې دی، د اردن خپل هم منصب ایمن صفادی سره خبرونه پسې ویلي، د فلسطینی او اسرائیلي اولس د خېګړې او امن د پاره به دوی کار جاری ساتي. پومپیو وویل اخر کار دا د دواړو ملکونو پورې دا چې ځان لا یو مناسبه حل وګوري، او امریکا د دوی په رضا خوشاله ده که هغه دوه ریاستي حل ولیني. په دې موقع د اردن خارجه وزیر صفادی هم په سیمه کې د دوامدار او مکمل امن په ضرورت زور ورکو، او وی ویل چې د اردن لپاره دوه ریاستي حل یوازینی لار ده. د پومپیو دا سفر په غزا کې د فلسطینی مظاهرو یو میاشت پس شوه. په دغه مظاهرو کې اسرائیلي فوج لکتر لګه سلويخ فلسطینیان وجلی وو. فلسطینیان تور لګی چې اسرائیل پر ضد طاقت استعمال کړي، خو اسرائیل وایي چې د خپل پولو حفاظت کولو او شرپسندۍ په هدف کول. د دې نه علاوه په شام کې د مسلې حل لپاره د ملګری ملتونو د قرارداد په ضرورت هم پومپیو رضاوه. پومپیو او صفادی په سیمه کې د ایران زیاتېدونکو اثر او د حلو ځلو مخه نیولو په لړ کې هم په لارو خبرې وکړې. د نمخ کې د امریکا خارجه وزیر په حیثیت کې د خپل لاولنی سفر په موقع پومپیو په اسرائیل کې ویلی وو چې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د ایران لپاره یو جامع ستراتیژي لري چې د ایران نه مخامخ هر قسمه خطر مخنیول شي. هغه دا هم زیاته کړه چې تر څو د ایران سره شوې اټمي معاهده د صدر ټرمپ په امیدونو پوره شوې نه وي، صدر به تل لاس پشا شي. د اتوار په ورځ سعودي عرب نه اسرائیل ته روانېدو په وخت پومپیو خبریالانو ته ویلی وو هغه د ریاض چارواکي د یورپي مشرانو سره د امریکا په خبرو خبر کړی دي چې د ایران میزایل آزموینو لار ونیول شي او په شام او یمن کې د تهران فوزي مداخلت ختم کړي شي. اخوانن د ګل پورس د ایران خارجه وزارت ویان بهران قاسمی د پومپیو دغه بیان ته بے بنیاد او زوړ ویلی، او ویلی دی چې تر څو نورو ملکونو ته د ایران د امداد ضرورتي دوی به جاری ساتي.
تاسی یو ملک پل همشتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی، او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل، زای VOA
دیوا.
تیره هفته دنیا کې په اعلی سطح د سیاسي غونډه کې دوله سوابا ډیره اهمه هفته وا. په دغه هفته کې د یورپ مشرانو د واشنگتن دوره وکا او د سویری او د قطبی کوریا خپلو کې سختو غلیمانو مشرانو 15 شپې تکاله پس پړم بیزل په غیر فوزی علاقه کې یو بل سره جوړ تازه وکړ. دغه شان سمو دوران د خپلو کې د خونړی سرحدي جنگ کې دوه باوجود د هندستان او د چین مشران د چین په ووهان صوبه کې یو بل تور ترغاړه وتل. د هندستان د وزیر اعظم د نریندرا مودی د چین د دورنانه دورې په حق لا د امریکای په مشهوره هفتیزه مجله ټایم کې یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخطه د مودی او د شیپینګ ملاقات مونږ ته د هندستان او د چین په حق لا څه پیغام راکړي. ټایم د خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې اسې خو واشنگتن کې د فرانس د صدر د امریکای خپل همسنګ او د قطبی او سویلي کوریا د مشرانو خپلو کې یو بل سره ملاقاتونه هم څه کم اهم نه دي، خو د ذکر وړ ملاقات یقینا چې د نریندرا مودی او د صدر شیپینګ وو، ځکه چې د دواړو ملکونو په عالمی سطح د یو معمولی حیثیت نه اوس یو ډیر لوی حیثیت اختیار کړی دی. د دواړو ملکونو په حواله ځینې داسې حقیقتونه شته دی چې د هغې له سببه د دوی په حق له معلومات حاصلول ضروری دي. دواړه ملکونه اقتصادي لحاظ سره مخ په خطو روان دي. په کال 2000 کې عالمی معیشت کې د چین د برخې تناسب 3.6% وو، اوس دا تناسب 15% ته رسیدلی دی او تخمینه لګولی شوې ده چې د کال 2022 پورې به چین اقتصادي لحاظ سره امریکې نه وړاندې شوی او د دنیا په اول نمبر اقتصادي طاقت به جوړ شوی وي. تر څو چې د هندستان تعلق دی نو هندستان اقتصادي لحاظ سره د چین په مقابله کې لکه د خرپوسو د ماشوم په شان دی. خدا هم یو حقیقت دی چې هندستان هم اقتصادي لحاظ سره ډیر تیز روان دی او د عالمی مالیاتي پنګې د وینا تر مخه راتلونکو څلورو کالو کې به د هندستان معیشت 8% کلیزه پرمختګ ته رسیدلی وي. د هندستان آبادی 1.2 کروڑ ته رسیدلی ده. د دې دومره لوی آبادی او د آزاد جمهوري معیشت په ملک کې وزیر اعظم نریندرا مودی د بډو رشوتونو تر ډیره حده پورې د نوغي وستو او د ملک د بیوروکریسي د غوګونو په تاولو کې ډیره ځلانده کامیابی حاصله کړې ده. د هندستان په حق له دا پیشنګوئی کیږي چې د کال 2020 پورې به د امریکې او د چین نه پس د دنیا دریم لوی عالمی معیشت جوړ شوی وي. ٹائم میگزین لکھی چې چین د کال 1990 او د کال 2011 ترمنځ د موده کې خپل 15 کروڑ نفر د نیسته د جون نویستی دي. بل طرف ته په همدغه موده کې هندوستان خپل 14 کروڑ خلک د نیسته د جون نه خلاص کړي دي. البته مضمون کې دا خبره په ګوته شوې ده چې د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی هر کال د 1 کروڑ نو روزګارونو پیدا کولو په خپل لوز پوره کولو کې پاتې راغلی دی، خو باوجود د دې د هندوستان 80% خلک دا وخت په خپل ملک کې په خپل جون خوشحاله او مطمئن دي. ټایم میگزین د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې د نریندرا مودی او د صدر شیپینګ ترمنځ بغیر د سه ایجنډې د باضابطه ملاقات مقصد داو چې دواړه ملکونه خپلو کې خواږه تعلقات قائم کړي، خو د هندستان او د چین د تعلقاتو په لار کې د ټولو نه لوی خنډ پاکستان کې د چین د 500 ارب ډالرو د مالیت د اقتصادي راهداري په نوم منصوبه ده. چین هندستان پسې هم لګېدلی دی چې په دې منصوبه کې ځان سره شامل کړي، خو د هندستان ضد دا دی چې هر کله چې دا اقتصادي راهداري تر ډیره حده پورې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې تیره شوې ده. په دې سبب هندستان په دې منصوبه کې د منصوبې په موجوده حیثیت کې شاملېدل نه غواړي.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼا او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @VOADIVA.
پاکستان کې اوس هم د پولیو مرض موجود کی لري او هم په دې وجه باندې د پولیو پر ضد د ویکسینیشن یا د ساسکو کمپینونه هم وخت په وخت باندې د حکومت لخوا چلول کیږي. هم دغه شانتي کمپینونه په وروستو ورځو کې هم شوي وو، خو داسې هم رپورټونه دي چې د پولیو مرض په ځینې ماشومانو کې ښکاره شوی، بیا دغه ماشومانو ته تاوانونه هم رسولي دي. هم په دغه موضوع د خیبر پښتونخوا د امیونایزیشن پروګرام بیا یو پریس کانفرنس کړی دی. د امیونایزیشن پروګرام مشر ډاکټر اکرم شاه سره شاهین شاه افریدی خبری کړی، تاسو ته وړاندې کوم.
زمانوما ډاکټر اکرم شاه زو د خیبر پختونخوا چې کوم زمونږ د حفاظتي ټیکو توصیه پروګرام دی د اغه ډایریکټر په حیثیت باندې خبرې کوم. دا چې کوم واقع شو یو لکه سحر نه په میډیا کې د کم دریو ماشومان اموات او کم ذکر بار بار کېدو، نو ایمرجنسی اپریشن سنټر بشمول هیلث ډیپارټمنټ هغه سیکریټری صاحب په وینا باندې، هغه د ڈی جی صاحب په وینا باندې، د منسٹر صاحب په وینا باندې دا ضروری وګڼلې شوه چې دا کم کنسرن د دی ټیکرز یا د دی حوالے سره به په کمیونټی کې کریئیټ کیږي، نو د هغه جوابات ورکولو لپاره او قوم ته حقایق مخې ته خو د لپاره دا پریس کانفرنس کړی شوی. په ویکسینو کې ان سیف یوم نشته بذات خود چې ستاسو مونږه ویکسین وایو کې چیرې د ویکسین د وجه بچاته سه بيماري کیږي یا صدا غشنت اموات پکېږي. او بیا بل خصوصي تور باندې کومه د پولیو ویکسین دی یا که انجیکټیبل ویکسین دی یا زمونږ اورل چې کوم پولیو ویکسین دی، نو دواړه په ویکسینو کې بیا د ټولو نه سیف ترين ویکسین چې دی نو هغه دا دوی دی. اوس کومه دی واقعیت وګورو چې دا کومه واقعیا د سحر نه لګیا د په میډیا کې رپورت کیږي. درې واړه مختلف ریزن دی د ډیت، یو ګیسټرونټرایټس دی، بل د میزل دی، بل ماشوم چې کوم دی نو هغه عمده قشنت دی د سینې یا د ګیسټرونټرایټس بیماری و سره. ویکسین صرف دی یو ماشوم چې کوم شرام ماشوم دی دته دا انجکشن لګېدلې په 26 تاریخ باندې او په 29 تاریخ باندې د شپې بیا د ماشوم ډیت واقع کیږي. آلموسټ 4 to 5 اورز، مور دین 100 اورز که چېر موږ ته وګورو ناغره د برابرېږي. نو د دې وجې نه دا اوم یو اویډنس دی چې نه دا چې کوم ډیتس دی یا د کوم دا النسس شوي دي د دې ویکسین سره هیڅ قسمه ریلیشن نشته. د 2014 نه 2012 نه مختلف انسیډنټ دغه شانتې دې سره خلکو د لینکولو کوشش کړی دی، خو زیات نه زیات د هغې هفته لس ورځې د هغې هغه امپیکټ وي. خو چونکې بیا د ایجوکیټډ پڑھا لکھا خلق دی، میډیا چې کومه ده نو هغه چې کوم حقایق دي هغه مخې ته روړي عوامو ته، نو چې کوم هغه شکوک شعبات که په هغه ړومبۍ هفته نیمه کې جوړم شي نو هغه شکوک شعبات د هفتې نه زیات بیا نه پاتې کیږي. که چېرې مونږ خپل قبایلي علاقه جات وګورو یا ایون پاکستان کې هر هغه زیست چې په کوم ځای کې زمونږ ویکسینیشن کمزورې دی، نو هلته کې مختلف قسمه بیماریانې دي چې هغه مونږ په دې ویکسین سره پریوینټ کولی شوې او د هغې د وجې نه زمونږ ډیتس کیږي. په هغې کې نمونیا، په هغې کې ډایریا ده، په هغه کې ایون د سر ټایم کې پکې خوناک پکې راغلی او پټوسس پکې لګیا دی راځي پکې. نو دا ټولې بیماریانې داسې دي چې لکه دا انتهایی خلاقت خیزې دي د ماشومانو لپاره، د 5 کلونو کم چې څونه ماشومان دي یا ایون خسرې ته که مونږ وګورو، نو که چېرې دا ویکسینز نه وي نو دا اوس چې کم ډیتس مونږ پریوینټ کړي دي نو دا ډیتس په انتهایی زیات تعداد کې بو.
ګرمي موسم را روان دی نو کمې کمې داسې بیماریانې چې د موسم سره راځي او څه قسمه تدارک کېدای شي
زمونږ چې کومې د سکول اوبې دي دلته، چونکې په دې ګرمیانو کې د هغې چې کوم سرفیس ټیبل دی نو هغه لږ نورم د ځمکې ته رانږدې شي، نو د هغې د کنټامینیشن چانسز ډېر زیات وي. نو څونه چې موږ سره واټر بورن ډیزیزز دي یا هغه بیماریانې کوم چې د موږ ډینګي لکه مثال وزه در کمه، کوم چې د مچر لکه موږ سره زیات شي د هغې د وجې نه، نو دا دوه بیماریانې موږ سره په اوړي کې همیشه لپاره ډېرې زیاتې وي. د سیم چونکې مونږ وګورو پولیو چې کومه بیماری ده یا پولیو چې کوم زمونږ وایرس دی دا هم موږ سره په اوړي کې انتهایی زیات خطرناک شي. د هغې وجه دغه ده چې دې کې د کنټامینیشن او بیا د اکه کنټامینیټډ فوډ یا د هغه کنټامینیټډ اوبو د یو نه بل ته د هغې د ترسیل غذریه ډېره زیاته شي، نو دا رسک بهرحال موږ سره د واټر بورن ډیزیز او کوم چې موږ سره اسطه چې موږ ویکټر ډیزیزز وته وایو د دې دواړو ډیزیزز خطر موږ سره په دې سیزن کې انتهایی زیاته وي.
والدینو ته تاسو پیغام ورکوئ چې پولیو ویکسین څومره سیف دی او د خطراتو لري لري شي.
د والدینو رول چې کوم دی هغه انتهایی امپورټنت دی. آلدو حکومت خپل حل ځلې کوي چې هر ماشوم ته ورسي، خو دا غینه باوجود بعضی ماشومان چې هغه ټایم کې په کور نه وي سفر کې وي، نو هغه والدینو ته به زما دا ریکویسټ وي چې کایندلی دا زمونږ د لو ټرانسمیشن سیزن اخیری پولیو کمپین دی او څنګه چې دین وړاندې ما وویل چې چونکه په دې سیزن کې د پولیو وایرس د هغه د ټرانسمیشن خطر نورم زیاته شي، نو کایندلی خپل ماشومان هم سیف کړئ وسره خپل ارد گرد ماشومان هم سیف کړئ او دا چې کوم را روان ویکسینیشن مهم د زمونږ د 7 مینه بچ کوم شروع کیږي نو دې کې په کامیابی کې موږ سره شرکت وکړي.
ډیر مننه.
ها، د دې خبری خبرونه وخت هم د دې کې پات ورسیده لیدونکو د دې خبری خبرونه ټکنیکی همکارانو انجینیر د ټلویزیون سانټوس او د ریډیو وو راب او د دې خبری خبرونه پروډوسر وو محمد عالمگیر خان راتلونکو خبرونه به تاسو اورئ د نیمش په سندري خون کړو کور په دې هغله صدالي ټکر سیف د خبرونه 16 زو شروع کیدونکو چې د زما د خبری خبرونه کوربه رحمان بونری او زما همکارا سمین حسن تاسو نو غواړو اجازه خپل خیال ساتئ.